افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د دوشنبه ورځ د نن د وږي اسمبلې 14 د سپتمبر 14 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ایران چارواکو د طالبانو له ځینو مسؤولانو سره په اعدام د محکومو سویو افغانانو پر برخلیک خبرې کړي دي. اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خود راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډېر ژر د اوسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبري اجنس پرون د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د اوسپنې پټلۍ به ډېر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبري اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دورانی خبري هم راخیستي چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ سوی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یوه روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 60 تنو کاروباریانو ګډون کړی و. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپلو محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپلې ځانګړې نښې د عرضه کولو او د انټرنیټ لارې د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوبه کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته بایلوده. د بنګلادیش ټیم لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې 340 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 315 منډو هدف وټاکئ. د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې وکړي او لوبه د 90 منډو په توپیر بنګلادیش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سهشنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي چې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره د اوکراین د غلجاتو، د صادراتو او د اوکراین د بندري شر اودیسا د امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دفتر پرون یکشنبه په ټلګرام کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د جګړې پر وضعیت او د اوکراین دفاعي اړتیاو په اړه هم خبرې وکړې او زیلینسکی د اوکراینی سرتیرو د پیاوړي کېدو لپاره د فرانسې د کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. دغه ورځ راکل سوی چې د ترکیې او روسیې ولسمشران به هم نن په سوچي ښارګوټي کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقې خبرې وکړي. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبه په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمېر 4 ته زیات سوی. د قومي ډلو ترمنځ تر 4 ورځنۍ کړکېچ وروسته د شنبه په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهره چند په ډزو ووژل سول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل سوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیسو ویان امیر شوانی په یوه اعلامیه کې ویلي پرون یکشنبه په دې ښار کې ګرز بندیز پای ته ورسید او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نسته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبي افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څیړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نو د جنوبی افریقا ولسمشر ویلی د جنوبی افریقا وسلې ندی صادرې سوي د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په میمیاش کې ویلی وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په دسمبر میاش کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دوی د بهرنوي چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سرپرست سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په هغه هیواد کې په اعدام د محکومو سویو افغانانو پر مسلې هم خبري وکړي. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې تر اوسه په ښکاره او په پټه ډیر افغانان اعدام کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې له هغې هېواده افغان بندیان بیرته خپل هېواد ته ولېږدوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغې کتنه کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي ترمنځ تر سره شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د قضایي همکاریو او په ایران کې د اعدام محکوم شوو افغانانو دوسیو ته د رسیدګي پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په ایران کې د په اعدام محکوم شو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارز دفیر فضل محمد حقانی تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هغو سلګونو افغانانو کې چې تر اوسه له ایران څخه افغانستان ته لیږدول شوي هیڅ یو په اعدام محکوم شوی افغان باندې خپل هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د ایران د بشری حقوقو ډله وایي افغانان له ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د بشری حقوقو ډلې دغه څرګندونې د تېر یکشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ویبپاڼه کې په ایران کې د یو افغان د اعدام کېدو په تړاو کړي او په یو راپور کې ویلي چې د سبحان افتخار الدین په نوم یو افغان چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی د لورستان ولایت په علي ګودرز زندان کې اعدام شو. د ډلې ویلي په 2021 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په ایران کې د هیڅ یو افغان د اعدامېدو راپور نه و ورکړل شوی، خو په دې میاشت 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي په دې اړه چې د دې کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام عملي کېدل اسانه شوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د ایران د بشري حقوقو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ایران کې د هغو افغانانو شمیر درې چنده زیات شوی چې اعدام شوي دي. د دې ډلې په وینا د یو کم کې ځوان او یوې ښځې په ګډون پر 14 افغانانو د اعدام سزا تطبیق شوې او روان 2023 کال تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه اعدام شوي چې 2 جولای په 8مه په عام محضر کې په دار وځړول شول. که څه هم په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو پر قید محکوم شوو افغانانو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. افغانستان ته د دغو بندیانو د انتقالولو د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته د په سلګونو افغان بندیانو د انتقال خبره کړې او دا یې هم ویلي وو چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو 200 افغانانو سزا کمه شوې او هغه پر قید بدله شوې ده. افغانستان ته له ایران د افغان بندیانو د انتقال د پروسې په اړه په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارز ظافر فضل محمد حقانی تېر اونۍ د اګست په 28مه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د درېمې مرحلې په اړه له ایراني لوري سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړه چې 1016 کسان انتقال شوي او د پاتې نورو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله پرون یکشنبه وویل چې په ایران کې په اوس وخت کې شاوخوا 6000 افغانان بندیان دي. ایران د نړۍ یو له هغو 2-3 هیوادونو دی چې پکې زیات اعدامونه عملي کیږي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی تېر اونۍ وویل چې روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او د کال له پایله تر اوسه 430 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د یوه بهرني مسأله. د ترکیې د ولسمشر یو جګپوړی سلاکار هیله من دی چې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننۍ کتنه چې په سوچي ښار کې کیږي د تور سمندرګي له لارې د غلجاتو د صادراتو د موافقې له احیا کېدو سره مرسته وکړي. دا هم په دې باب جزئیات.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار آکف چغاتای کلچ له هابر تلویزیون سره په وویل چې موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو، ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټولې نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې، په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادریس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړل، چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شول. د ترکیې د ولسمشر سلاحکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته اندېښمنه ده. هغه وویل د دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد را لیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر د دغه سلاحکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نویو وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیسټم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نیما نړی
خسر دمیان خلیم ربندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
کورونه کې څو نفر خوړی یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بی محرم سفر او په دې وروسته کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه وه نه لري، نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا خپل حق ته. نو بیخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي سي، یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي، خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده، یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت به آزاد تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته سي جاب نه دسم، په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په بخش کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه د وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت واوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل ورباندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښه ځا خواسي مې کور دا سړی ورته راوړي خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي، هغه خور که مثلا خاوند کار کوي مېرمنې ورسره کار وکړي دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي، دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته ووایئ چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجبورۍ نه استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ وکړه ډېر وشي لاسته م لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ځوان کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی، هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای که نه، مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما بس، زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستم دي په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي، د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سول او دا نور مسایل، د هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، هغه بعضي ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپله هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي، دوی مثلا اوس نه کېږي. یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای، اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خو هسې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک یې ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دی، هر څوک، یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یئ تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عملی کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. درته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اسکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راغیم اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې راغېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر که رواني اړخ نه دا څومره لوی ضربه ده خځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق امنیي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تللی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقه تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه، څومره سخته ده؟
بیخی په داستان کوش که مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یمه، صحیح ده د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې هدا اقل کولای شم یو کتاب ولم خو بارک دال تزما پکورنه کی هغه نفر مثلا کزی چې سواد نه لري لیک لوست نشه ولای هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان په مصروف کی بس کورنه کوم دغه چې دی هغه تاریخ مثلا دغه مخ په بند کې نو تابه نه غو پکورو کی کی یا به جنگ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړه کوي انده شی به کوي ځکه یو ورځ به پاره متی رشید یو ورځ به ټول مخ خدانه سم نه تیریږي هغه هم روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
دله خوشی ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی بهم یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې نو دا په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدا کومه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد به جنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
در من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د جنو پاک لای پاول امر کلش پګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي خځل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په انتونونو ته دینجو تک وځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توزر وسخه د زیاتو آرایشګرو میرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام اورز مو په خیر درسی ساعت ته ښه راغلاست نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازده رادیو اوري د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو پلمړی پهل کې ایزوټوپ ایزوبار ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عنصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوپار دی که چیرې له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوپار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست نیکلو هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی له پټلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعا چې د پورت څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي، چې عینی شوا هم د پورسکشت خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آینایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصب پر مهال آزادیږي، چې د الکترون د غشتولو انرژي د پورسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دي، چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورته څخه قشر ته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دي هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
د
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او شډل لوري درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سوري جوړښت لري دا مرکبونه. همدار څنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدز دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای، اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیني خواته اکسیجیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کېږي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترونیګاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیګاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاتیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د ایرون 2 اکساید، همدارنګه د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینټا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای، نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دو سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکسایډ د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې چې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید چې شی مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي، او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل وبخشید اوس د میسو تعامل دي د اوسپنې تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چولې لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایټروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بیا نه د کلسیم هغه نایټروجن او مرکب دا لار سره غلي مرکب ځنی جوړیږي همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مال کی جوړوي چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپاره شوی دي وینوي همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن تعامل سره خلاص راځي او لاندې خواص له اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مال کې اوبو جوړوي لکه په مثالونو یو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مال کې جوړوي همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې ها اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مال کې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مال کې اوبو جوړوي د موری اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبو جوړوي د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مال کې جوړوي چې د ټولو ماتلو کې د ذکر سوي دي همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال او اکسایدونو څنګه لاس تر راځي په عمومي ډول سره اکسایدونو په لاندې طریقو سره لاس تر راځي لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید چې لاس تر راځي دا څخه د اکسایدونو نستیز اول د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه کوي کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید خلاص سره د زینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایټریټ له تجزیه څخه هم چې شي اکسایدونه خلاص سره ځي دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایدونه خلاص سره ځي د لوړ علی اکسایدونو له تجزیه څخه خلاص سره ځي همدارنګه د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبو خلاص سره ځي اوس اکسایدونه د استعمال ځای نه وي په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري اومید اور اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایدن څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او زید افونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو ترنه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاس تر ازي ان ایچ 2 یو وظیفوي ګروپ دی یعنی کچیر ان ایچ 2 بخشي کې وو د هغه د امانه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نام دی یو درجه دو درجه او درې درجه لرونکي مرکبات او ډولونه لرلای شي د امائن په ګروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دو درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دو درجه نه ویلی هغه پر اتلونکو سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې د ټولو قوي درې درجه امائن دي چې هغه چی شي دي ان شاوخوا درې دانې ارونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضرورې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزورې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نوی زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب گروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه سی ایچ تھری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چې ورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا به څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آی پاک سیسټم کې نومګذاري سیسټم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ایم دي، نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شی دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باؤنډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي؟ بغل ته یې کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا اگر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کالکلی ور واچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه شی ویل کیږي؟ کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړې امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکړلی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه دا یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دي یا دغه امائن ګروپ چې دي پرایمري دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمري، پرایمري څه معنی؟ این دي، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه امائن یا دوه درجه یې امائن چورته وایي، هغه بیا څه شی دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته بیا دوه درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امائن چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امائن ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چار شی نوشتای، هغه د دغه این قیاس کوي. نو دغه این اوس قیاس پر چی شی دی؟ پر یوه سی دغه دی، یوه سی دغه ده، دا یې دوه درجه امائن. چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه امائن ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امائن دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړې امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي. یو این، درې طرف یې ریډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه دي، دغه این چې دي دوه درجه دي، دغه این چې دي یو درجه دي. دی درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي. ځینې مهم امائنونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل امائن دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
تاسو خیر.